دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتون پاکستان سو هر کلی کوم. همدانن ورځ ټیک سلور کال مخکې مشال رادیو په خپلو لمړنیو خبرونه باندې پیل وکړي چې نن یې څلرمه کلیزه لمانځل کیږي. په دې اړه به د نن د ورځې په خبرونه کې یو ځانګړی پروګرام هم ساسو لپاره ولرو چې په ژوندۍ باندې به خپور شي. خپل لومړي سر کې نجیب عامر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبر نو سرټکو ته. یوې نړیوالې څیړنیزې ادارې پاکستان د مذهبي شخړو له پلوه د نړۍ لومړی هیواد بللی. د هند او پاکستان ترمنځ نن د سوداګرۍ په اړه د سکرترانو په کچ خبرې په نوې ډیلي کې ترسره کیږي. او د القاعدې مهم غړی خالد شیخ محمد وایي قرآن د اسلام د خپرولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. پورا خبرونه. د پیو سیړنیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکی په نړۍ کې د 190 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو تربګنیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوی. نوموړی سیړنیز ادارې د 2002 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او سیړنو تر مخه دا راپور پرون خپور کړ. د راپور له مخې پاکستان د مذهبي جنګونو له امله د فهرست په سر کې ځای لري او مصر له دې پلوه د فهرست په سر کې ځای لري چې په مذهب یې بندیزونه لګولي دي. همدارنګه د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان هم د ټولنیزو شخړو په فهرست کې په دویم او دریم نمبر کې خودل شوی. نن په نوې ډیلی کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تجارت په اړه د سکرټرانو په کچ خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سکرټر قاسم نیاز او د هندوستان لغړې به د نوموړي انډول اس آر راو برخه اخلي. دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره په کار خبرې کوي. همدارنګه د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو په اړه هم د خبرو اټکل کیږي. د دې ترڅنګ د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سار کونډه به هم سبا ته په نوې ډیلي کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان برخه اخلي او همدارنګه به دی د خپل هندي سیال آنند شرما سره هم ګوري. په افغانستان کې په لومړي ځل یو میرمن د ولسوالۍ د پولیسو د مشرې په توګه ټاکل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي ډګروالې جمیله بیاز د نهې په ورځ د کابل د لومړۍ ناحیې د پولیسو د مشرې په توګه خپل کار پیل کړ. په افغانستان کې چې د پولیسو په لیکو کې یوازې یو په سلو کې میرمنې دي دا یو بېساری اقدام دی. اغلې بیاز تر دې وړاندې په کابل کې د پولیسو د قوماندانۍ په پلټون کې څنګه کې کار کاوه. په افغانستان کې دا مهال 1500 میرمنې د پولیسو په لیکو کې موظفې دي. خود کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای دوی به د کال تر پایه دا شمیره 100,000 ته پورته کوي. صدیقی زیاتوي چې دوی په لوړ پوړ امنیتي پوسټونو د خزینه پولیسو د ګمارلو پلان هم لري. په کابل کې د سه شنبه په ورځ یو ځان وژونکی د یو قومي مشر په کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. افغان پولیس وایي دغه ځان وژونکی غوښتل د بغلان ولایت د قومي مشر پر کور حمله وکړي. محمد علم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کیږي. د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید ګل آغا هاشمي وویل دغه حمله کوونکی پرون په ډزو په داسې وخت کې وژل شو چې هڅه یې کوله د کابل په لویدیځ کې د قومي مشر محمد علم کور ته دننه شي. ښاغلی هاشمي وایي حمله کوونکی چې پلې روانو نه دی توانېدلی چاودنه وکړي ځکه چاته نور زیان نه دی اوښتی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو د مشال لیډیونه خبرونه اورئ. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو خپور کړي منشور یا بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خورولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. دا څرګندونې چې د نوموړي د پخوانیو څرګندونو څخه په ټکر کې دي. دا هم پکې راغلي چې قرآن د خلکو د راجذبولو لپاره د طاقت د استعمال اجازه نه ورکوي. د خالد شیخ محمد دغه بیان د سه شنبه په ورځ په هافینګټن پوسټ او د برتانیې چینل 4 نیوز خپور کړی دی. په 2009 کال کې د امریکې د حکومت لخوا په رسمي ډول د نوموړي د ترهګر په توګه له تورنولو څخه وروسته دا لومړی بیان دی چې خپور شوی. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوې عبوري اټمي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې وه. نوموړي د نهې په ورځ په جنوب لویدیځ ایالت خوزستان کې د وینا پر مهال وویل د عبوري تړون معنا دا ده چې لوی ځواکمن هیوادونه ایران ته تسلیم شوي دي. نوموړي وویل د جنیوا تړون دا معنا ورکوي چې د ایران د ملت اټمي حقونه منل شوي او پر ضد یې د لګېدلو بندیزونو ماتې خوړلې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنې وایي د حسن روحاني دغه څرګندونې دوی لپاره حیرانوونکې نه دي چې ایرانی مشران خپلو خلکو ته دا تړون په دې توګه معرفي کوي. نوموړي زیاته کړه دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي، مهمه دا ده چې هغوی څه کوي. د تړون له مخې ایران به د یورانیمو د بډایه کولو نه لاس اخلي او پر ضد به نړیوال بندیزونه نرمول شي. د القاعدې تنظیم سره ریښې لرونکو وسلوالو د عراق په دوه مرکزي ښارونو رمادي او فلوجا کې د نهې په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو یې قبضه کړې ده. د مشال راډیو عراقي څانګه خبر ورکوي چې یاغیانو د السبت په نوم د پولیسو مرکز چې په رمادي ښار کې موقعیت لري او جنوبي سیمې کنټرولوي، واک یې واربیا په خپل لاس کې اخیستی دی. د جنګ له امله 800 کورنۍ اړ شوي چې په 15 سکولونو کې پناه واخلي. او نن مشال رادیو چې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د چتر لاندې فعالیت کوي د خپل فعالیت 4 کاله پوره کړل. مشال 4 کاله وړاندې ټیک په همدغه ورځ د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه د ډیورن لکرخې د دواړو غاړو د خلکو لپاره خپل خبرونه پیل کړې وي. مشال خپل 4مه کلیزه په دې هوټ سره مانځي چې د ډیورن د کرخې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو ته د کورنۍ او نړیوالو پیښو په اړه کره، شفاف او بې پرې معلومات خپروي او د جمهوریت د ودې لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. مشال رادیو د چک جمهوریت د مرکز پراګ ښار نه د ورځې 9 ساعته خبرونه کوي او په لره بره پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل خبریالان لري. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. یوې څېړنیزې ادارې راپور خپور کړی چې په مذهبي شخړو او تربګنیو کې پاکستان د نړۍ اول هیواد دی. دا چې د پاکستان د سردریزۍ لامل څه دی د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي چې د دغه هیواد نصاب او د تزمینه برابر کړی دی.
جو اساتذہ ہیں وہ بھی اسی تعلیمی نظام سے گزرے ہیں اور وہ اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں.
په پاکستان کې له سوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه لا تر اوسه حکومت په سپیڅلې توګه څه نه دی پډاګه کړي چې له کبله پر حکومت باندې ډېر زیاتې نیوکې کېږي. په دې اړه د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
خبرې وکړي چې هڅه کوي امن راولي، تر اوسه پورې امن راوستل ناکامه پاتې شوي، نه خبرې کړي دي نه کاروایي کړې ده او بل طرف ته دوی یو قسم مفلوج ناست دي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې خبریالان په خطر کې ژوند تیروي او د سیاسي چارو په اړه داسې څرګند راپورونه نسي ورکولای. ورسره به سندري هم واوري د مشال رادیو سره وسي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي. تاسو کولای شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. له دوه سره به سم په لومړي سر کې موږ د خپل خبریالانو څخه د سیمې په اړه تازه حال راټول کړو، وروسته به تاسو ته راپور نو واورو. په لومړي سر کې زه اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال دا وخت زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ستړی مسې.
هلو،
از ما شغوري.
بالکل تاسو راځي احمد شاه ماته.
ستړی مسې او سهار هم په خیر.
خدای دې وبخښ احمد شاه.
دا سره پورنه دي چې پیو نومي یو څېړنیز ادارې راپور خپور کړی دی چې په مذهبي تشدد او تربګنیو او مذهبي منافرت کې پاکستان د نړۍ اول نمبر هیواد دی. یعنی په دغه هیواد کې د مذهب په نوم باندې تشدد او جګړې تر بل هر هیواد زیات سوي دي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ د امریکا یو تجزیاتی اداره پیو ریسرچ سینٹر چکم خپل 13 ورځ خپل یو رپورٹ خپور کړی دی او په هغه کې ویل شوی دی چې د امریکای برازن نه علاوه په درست نړۍ کې مذهبي اختلافات په بنیاد باندې تشدد او امتیازی رویه چې کومه په هغه کې اضافه شوې ده. په څنګه چې تاسو ویل په رپورٹ کې بالکل د پاکستان نوم شامل کړی شوی دی او پاکستان په هغه اولنی ملکونو کې راوستل شوی دی چې پکې پاکستان، انډونیشیا، روس، مصر او میانمار چې کوم دی دا خوده شوی دی چې په مذهبی کشیدگی چې کومه ده هغه کافی ډیره زیاته شوې ده او د ملکونو چې کوم دي اقلیتونه چې کوم دي په هغه باندې حمله کېدل دغه شان مخصوص روایت چې کوم دي په هغه باندې یا لکه د خلکو چې کوم روایت دي دوی په هغه باندې بندیزونه لګول یا نور هغه سره ظلم زیاته کول چې کوم دي دا پکې زیات شوې دي. په رپورت کې دغه شان افریقایي ملکونه هم خودلې شوې دي چې پکې د مصر حواله ورکړل شوې ده چې هغه ته هم حالات چې کوم دي هغه خنه دي او ډیر زیات لکه التم حالات په دې حواله سره خراب دي ځکه چې الته کم عیسایانو چې کوم عبادت خانی دی په هغه باندې یا نور چې کوم مرکزونه دی په هغه باندې حمله کېدل یا هغه ته هغه کاروبار ته نه پریښودل دغه هم پکې شامل کړی شوی دی. دغه شانتي د پاکستان بل گاونډي ملک چین چې کوم دی هغه هم په دې حواله سره خودلې شوی دی چې هغه ته مذهبي تنازعات چې کوم دی هغه شدت اختیار کړی دی هغه ځینو کې. دغه شان افغانستان هم په دې ملکونو کې شامل دی چې هغه ته هم مختلف واقعات چې کوم دی هغه را مخته شوی دی ولې په عرب ملکونو چې کوم دی شمالي افریقا او عرب ملکونو مشرقي وسطا ملکونو چې کوم دی په دغه خود لشیوی دی او دا هم د دې وجه خي چې اغلته عرب ملکونو په دې باندې لک ډیر دغه نه دغه وجه نه اغلته حالات چې کوم دی هغه خراب دي. دغه شند نړۍ نور ملکونه هم خود لشیوی دي چې په هغه کې شکم حالات دي هغه مذهبي حواله سره هغه خراب دي خو ر پاکستان او انډونیشیا دا هغه ملکونه دي چې په اولنی ملکونو کې خود لشیوی دي فهرست کې چې دلته حالات چې کوم دي هغه د 13 کلونو په نسبت باندې یعنی 13 شپږ کالو دا سروي شوی دا او په یو سل اته نوي ملکونو کې کړی دا چې په دې کې د ټولو نه زیات دا ملکونه چې کوم دي خصوصا په 13 کال کې په دې کې ډیر زیات دغه راغلي دي تیزواله راغلي دي.
صحیح ډیر مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ درته غواړم.
مننه.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ شغل مشال رادیو خوري او د مشال رادیو د نن ورځې د راتلونکو اونیزو خبرونو لړیکم تاسو واوریدئ. کاربوهان پر دې اخیره دي چې د پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سختدریزي مخ په زیاتېدو ده. د دوی په اند کڅم په پوهنتونونو کې د سختدریزي د زیاتېدو یو وجه د تعلیمي ادارو نصاب دي چې د سختدریزي مواد پکې موجود دي خو بلې بیا هغه سختدریزه ویناوال دي چې په یونیورسيټیو کې د لیکچرو لپاره وربلل کیږي. زموږ همکار سره علامه مومن په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي له وایس چانسلر معصوم یاسینزي او د پوهنتون له یو پخوانی استاد پرویز هود بای سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سختدریزي مخ په زیاتېدو ده. قائد اعظم یونیورسيټي چې نه یوازې په پاکستان کې تر ټولو ښه سرکاري یونیورسيټي ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري. اټومي فزیکس پوه پرویز هود بای چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی وایي چې په دې یونیورسيټي کې د موز لپاره څلور جماعتونه دي خو لا پکې یو کتابتون نشته. نوموړی وایي د 1908 کال یعنی د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق لخوا پر حکومت تر قبضې پورې قائد اعظم یونیورسيټي لیبرل یا آزادی پاله پوهنتون ګڼل کېدو. هود بای وایي ضیاء په خپل لس کاله دورې حکومت کې سختدریزه اسلام د ریاستي چارو په ګډونو یو شمېر شوبو کې ورداخل کړو خو د په خبره د قائد اعظم یونیورسيټي په ګډون د پاکستان په نورو یونیورسيټیو کې اوس سختدریزي مخ په زیاتېدو ده.
پاکستاني یونیورسٹیوں میں ریڈیکلائزیشن بڑھنے کے کئی اسباب ہیں.
ایک پاکستانی پونتونوں کے دسخ دریجے زیادہ دو یوشمیر سببوں نے دی یا خدا چې کوم زده کوونکي له سکولونو او کالجونو راځي نو هغه ته یو نصاب خودل شوی وي په هغه کې یو سوچ ورداخل کړل شوی وي نو هغه هم دغه سوچ بیا په یونیورسيټیو ته هم راوړي. د هغه استادان هم له دغه تعلیمي نظام څخه راوتی وي نو هغه بیا دغه سوچ ته لا پسې تقویت ورکوي دویمه دا چې موږ ګورو داسې یو شمېر مقرران دي لکه د زید حامد په څیر چې طالبي ادارو ته رابلل کېږي او چې بیا کله د نور سوچ والا خلک رابلل کېږي نو د پوهنتون انتظامیه یې مخالفت کوي. نو همدا وجه ده چې زده کوونکو ته یو خاص قسم سوچ رسیږي.
صرف ایک خاص قسم کی سوچ پہنچتی ہے طلبہ تک.
خود بای وای د شل کال وړاندې په پرتلا اوس مهال په کادزم یونیورسيټي کې ډېر لږ زده کوونکي دي چې ګډاګانې کولې شي سندرې ورزي یا افسانې لولي. خود کادزم یونیورسيټي وایس چانسلر معصوم یاسینزی بیا لهود بای سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی د یونیورسيټي په زده کوونکو کې د سغدریزي عناصر نه تر سترګو کیږي اور د په خبره زده کوونکي په خلاص مټ ګډاګانې کوي او د موسیقي پروګرامونه جوړوي.
ریڈیکلائزیشن راز شای چې دی هغه په تاجزم یونیورسيټي کې اټ لیست نستا. دا کچیر د پنجاب یونیورسيټي سا ویلی وای نو په پنجاب یونیورسيټي کې چون کې هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دی هغه ګای ګای دا تر از عمل و کی چې څوک دا د موسیقي پروګرام سټوډنټس چې دی یا ډراماتیک سوسایټي والا یا دا نور چې دی هغه چې پروګرام شې دی هغه بندي. لیکن هغه په کاجازم یونیورسيټي کې دا تر از یو څه ایگزامپل نستا.
پرویز هود بای وای کته هم د سغدریزی پرده د اخیری غټه بعد آزاد خیالی وی خو د په خبره سغدریزی لپماتی ورکولو کې به الله هم ډیر وخت لګي.
ما څه سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت بالآخر ہوگی.
آخر کار غټه بز موږ وی کچېره ته وګورې چې د اروپا تاریخی دور څومره په تیار کې وو څومره لیونتوب مذهبي جنونیت او لدغه جنونیت چې څومره زیان د یورپ خلکو ته رسیدل دي د هغه خو تاریخ گواډي کې دي چې دغه حالات سره موږ هم مخامخ شو. خو زه یوازې دا امید کولای شم چې موږ به لدغه تلخ تجربو نه تیریږو لیکن ظاهر خبره ده چې په مستقبل کې به ګټه د عقل خیرت او
پوهاوی عقل او خیرت دور سوچ بوجھ کی تو جیت ہونے ہی والی ہے.
خود بھائی وائی بائی چر پاکستان میڈیا او تعلیمی ادارے ځوانانو لرا یو تنقیدی سوچ ورکړي چې دا رنگ هغوی وکولې شي چې د ژوند په مختلفو څنګو کې پر مخ ولاړ شي او دا رنگ له سغدریزو خوندي شي.
په پاکستان کې د مذهبي سغدریزي په اړه مو زموږ د همکار استراله ممندرا پور اوریدي. قسم د پاکستان حکومت د تراګری د لمنځړو لپاره د مذاکرات کولو پر پالیسی زور راوړي خو حکومت د خپل واکمنۍ د اتو میاشت پر مهال لا هم د کومې وسلوالې ډلې سره د خبرو له لارې سولې ته نه دی رسیدلی بلخوا وسلوالو هم خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د تراګری پر وړاندې د حکومت د پالیسی په هکله د بشیر ګواش د راپور اوریدل ته ستاسو پام راګرځوم.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د خپل واکمنۍ له شروع څخه د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړې خو د اتو میاشتو په تیرېدو سره نه خبرې شروع شوې او نه هم د وسلوالو خلاف عملیات شوې دي خو له بلې خوا وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. ډیر څېړونکي وایي چې د طالبانو د ختمولو لپاره باید شمالي وزیرستان کې د هغوی خلاف پوځي عملیات وشي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پوځي اپریشن په حق کې نه دی او بیا بیا یې ویلي چې امن وسلوالو سره د خبرو د لارې راتلل شي او په دې اړه د دوی پالیسی واضحه ده. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي.
خبر ده چې حکومت یې اول واضح کړي چې دوی څه فیصله کړې ده. دوی دهشتګردي ختمول غواړي نه ختمول غواړي ساتل غواړي چې ختمول غواړي نو که ختمول غواړي نو بیا هغې کې خبرې هم کېدای شي کاروایي هم کېدای شي. کاروایي خو خبرې داسې نه چې یو بل سره دوی منځ کې دیوارې چین دي چې یو کېدای شي بل نه شي کېدای. بس دا خبرې یا کاروایي پر خپل ځان کې څه مقصد نه دی. مقصد خو یو بل مقصد دی اعلی مقصد کېدای شي هغه دا کېدای شي چې ترګړي ختمي که نه ختمي.
د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوز یو پوخانی افسر خالد منیر وایي چې طالبانو د مذاکراتو وړاندیز او پیشکش نه دی منلی نو نه پوهیږي چې ولې حکومت دا سوچ کوي چې خبرې د ترهګرۍ د مسلې حل دی.
نو د حکومت ویلي دي کنه چې موږ مذاکرات کوو طالبان خو نه دی ویلي چې موږ مذاکرات کوو. حکومت ته ماته خبرې کوي تر اوسه پورې خبرې چا سره به کوي دوی باندې کلیئر نه دي دغه نه دي ځینې صفحه نه دی چې خبرې به چا سره کوو. عمران خان خپل کلیئر نه دی خپل یې دفتر ورته کھلاو کوي چا دې پاته دفتر کھلاو کوي دفتر کې به طالبان به راشي دفتر کې به پېښور کې کینی چې دغه به دې مطلب به دغه خبرې کوي او نه نواز شریف کلیئر دی نه عمران ته کلیئر دی او فوج ما په خیل دی ته بس چانس ورکړی چې ټیک ته تاسو خبرې کوي نو خبرې وکړي که خبرو باندې چې دا کیږي ټیکیږي نو ټیک
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې له 2001 کال راهیسې خواوشا 40,000 خلک وژل شوي او اقتصاد ته هم په کروڑونو روپیو زیان اوښتی. افراسیاب خټک وایي حکومت باید ترهګرو ته د تسلیمېدو پر ځای د هغوی په وړاندې ودرېږي.
یو واضح پالیسي نشته، واضح حکمت عملي نشته، او زموږ صوبه کې خدا ښکاري چې یو قسم د ترهګرۍ یا ترهګرو د خوشحالولو کوشش کېږي، او حکومت چې دی یا سټیټ ریاست چې دی هغې خپل کار پرېښی دی. نو دې په نتیجه کې یو قسم ته د ترهګرو بس زیات شوی دی، هغوی ښاري علاقو ته هم راغلي دي. دوی دا اوسه پورې وایي چې خبرې کوو او خبرې نه کېږي لګیا دي. اوه حکومت راغلی دی، خلکو ورته اختیار ورکړی، پاټو ورته اختیار ورکړی، خبرې وکړي چې هڅه کوي امن راغلی. خو دوی اوسه پورې امن راوستو کې ناکامه پاتې شوي، نه خبرې کړي دي، نه کاروایی کړې ده، او بل طرف ته دوی یو قسم مفلوج ناست دي.
خو خالد منیر وایي د یو ریاست په حیث پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې کومه واضحه پالیسي نه لري او حالات به په نږدې وختونو کې ښه نه شي.
آپریشن کے خل کو پزین کے دس راک شروع کرتے پورا فوج وہ لگے شو درز درز وہ شروع کی دے فتح قانون موجود دے ایف سی آر دے قانون مطابق عمر قانون مطابق کاروائی کروائی آپریشن ضرورت آدھا نشتا کوم خلق نہیں صحیح دا کئی مقدمے پہ چلوائی قانون چلوائی مانا دے خیال چے آپریشن دے پارم
دو روز وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د مذاکراتو غوښتونکو طالبان سره به مذاکرات او هغوی چې خبرې نه کول غواړي پر ضد به عملیات وشي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ د دوامدارو پیښو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ د مبارزې په وړاندې د یو واضح تګلارې د نه لرلو په اړه مو د بشیر ګواش راپور اوریدی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنې اندېښنه څرګنده کړې ده. په خپل یو بیان کې د خبریالانو د ساتنې ټولنې د سندي خبریال شاندر تر وژنې وروسته د هغه د مړینې په پلټونو کې پر ځنډ خپګان ښودلې دي. سی پی جی وایي په پاکستان کې په ټولو وژل شوو خبریالانو کې له نیمایي زیات هغه دي چې د سیاسي حالات په اړه رپورټونه خپروي. د مثال په توګه په 2012 کال کې په وژل شوو 5 خبریالانو کې 4 بلوڅان ول. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې تر شا څه عوامل او څوک ککړ دي په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړی مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانی کې وژل شوی وو. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډیر کمزوره دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبریالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. دا رپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 5 وژل شویو خبریالانو کې 4 بلوڅان ول. نو دا خبریالان چا وژلی دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواری د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
په اصل کې د دوی د وژنې ذمہواری باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبریالان وژني نو پړې مني. خو په بلوچستان کې له خبریالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکړل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي، نو د هغوی د وژنې پلا پر نامعلومه کسانو چول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتی، چا ورکړی دي او چا وژلی دي،
کتنے مسنګ ہیں، کس نے مطلب اٹھایا ہے، کس نے مارا ہے.
تالپور وای په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پال بلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خپروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفید خپل کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شو دی، اندا چې پر کورې ډزې شوې دي. دی وای په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پوری شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سینو پوه بسي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
سمجھ جائیں گے کہ ان ہتھ کنڈوں سے بنتا کچھ نہیں.
کامران شفیع وائی دے خوشبی ندیش پا پاکستان کے دے جمہوریت اور جمہوری رویو لپرمختگ سربد خبریالان تور پیخ گواخون کم شی. دی وای دو درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوریت حکومت تواکوس پارینو د خبريالانو وژنې سلسله به هم ختم شي. محمد علی تالپور د بلوچستان حالاتو پاړه لیکل کوي. دی وای د تیر کال اکتوبر لمیاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوچ
خبريالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې. خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم. نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریږدم
بجائے بلوچستان کی کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں. اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفیع ہم وائی چې د لکھنے چې خبري گینو پر انټرنیټ ورته غواخونه کیږي او خلک ورته کنزل کوي. دی وای پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پوری شوی دي او دا خبري خلک په خپل نه کوي بلکې هغوی ته ویل کیږي. خو د پاکستان حکومت وای ژوند دی چې د رسنۍ او خبريالانو ازادۍ لپاره به کار کوي.
پامیر ساحل و چې په پاکستان کې خبريالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د څېړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک په خپل یو څېړنیز مقاله کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ځینو مطبوعاتو د مایوسۍ ډکې تبصرې لیکلي، خو افغان ځوانان فکر کوي چې هیواد به د ګډوډۍ پر لور نه ځي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان راتلونکي به د دې هیواد د ماضي سره ډېر فرق ونه لري. ځینې وخت به ښه او ځینې وخت به بد خبرونه راځي او حالات به نه خو په پوره توګه شانداره یا ښه او نه هم سل فیصده خفه کوونکي وي. بشیر ګواښ د دې مقالې غټ ټکي درته وروي.
افغان انالیست نتورک لیکي چې له هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي، 2014 کال د ګډوډۍ لپاره کارېدونکي لفظ په حیث راڅرګند شو. که څه هم اوباما دغه خبره امریکایي ولس ته کړې وه، خو افغانستان کې ډېره ناارامي پیدا کړه. د دې ناارامۍ سره سره ډېر افغانان په دې باور نه لري چې امریکا به له افغانستان ووځي. په مقاله کې راغلي ډېر افغان ځوانان د مطبوعاتو په هغه رپورټونو باور نه لري چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې جګړې پیل شي او ګډوډي به رامنځته شي. دوی پوره یقین لري چې حالات به بدتر نشي او هغه څه به وي لکه څنګه چې پخوا وو. د امریکا په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي ودرېدل چې د مطبوعاتو مایوسوونکو رپورټونو په اړه ویلي دا د افغانستان راتلونکي خرابوي. د ځینو خلکو دغه خبره ته قوت ورکوي چې 2014 کال د دوی د هیواد لپاره هغومره بدمرغه نه دی لکه څومره چې په بحث کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکې کې سره لدې چې لا هم بې یقیني شته، خو دا خبره باوري ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې عمومي انتخابات به ترسره شي. لیکوال لیکي کیدای شي دا انتخابات د ژمي د سخت موسم له وجې وزنډيږي، خو دا فیصله به ډیره مشکله او عجیبه وي ځکه چې ډیر خلک به فکر وکړي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي د خپل واکمنۍ موده وغځي. انتخابات که په خپل وخت و هم شي نو د شفافیت په اړه به پوښتنې بے جواب پاتې وي ځکه چې دا ډیره مشکله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان کې له درغلیو پاکې ټاکنې ترسره شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او 2014 کال په اړه ډېر څه لیکل شوي او ډېر ویلي چې قوم پالنه د دې هیواد په سیاست کې ډېر اهمیت لري او که حالات ګډ وډوي نو کېدای شي چې قومي شخړې رامنځته شي. لیکوال لیکي چې که څه هم د افغانستان په سیاست کې قوم، سیمي او شخصي تعلقات ډېر رول لري، خو یو سیاستوال هم نشي کولای چې د ټولنې او بیلابیلو قومونو مختلفو اړخونو د یو ځای کولو بغیر د کامیابی ترلاسه کړي. د افغانستان د چړونکو شبکې لیکي چې افغانستان کې اکثریت خلک فکر کوي چې طالبان بیا واکته نشي راتللی، خو دوی له جنگ سالارانو ویریږي. ډیر خلک اندېښنه لري چې په مرکز کې یو کمزور حکومت به په ولایتونو کې د جنگ سالارانو د لا قوي کېدو په معنا وي چې ورسره به له قانون څخه سرغړونې او ګډوډۍ ډېرې شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په اړه که هر څومره لیکل وشي، خو حقیقت همدا دی چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه کره خبره کول ناممکنه ده ځکه چې حالات او اشارې داسې دي چې راتلونکي به هم لکه د ماضي په شان ښه او بد د ځان سره ولري.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به ساز د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:30 سو نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډي جواب راوي.
د پیو سیړنیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکې په نړۍ کې د 193 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو طرفګانیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې ښودل شوی دی. نن په نوې ډیلی کې هندي او پاکستاني چارواکي د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي چې ورکې دواړه خواوې د آزاد تجارت کې د خنډونو د لرې کولو او د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانیو د ورکولو په اړوند خبرې هم شامل دي. په کابل کې په لومړي ځل یو میرمن چې جمیله بیاز نومیږي د پولیسو د مشرې په توګه ټاکل شوې ده. افغانستان د مهال 1500 خزینه پولیسان لري خو د دې شمیرې 10000 ته د پورته کولو هوډ لري. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو خپور کړي بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خورولو لپاره تشدد اجازه نه ورکوي. د القاعده تنظیم سره ریښې لرونکو وسلوالو د عراق په دوه مرکزي ښارونو رمادي او فلوجا کې د نهه په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو یې قبضه کړې ده. عراقي پوځ وایي دوی په لویدیځ انبار ایالت کې د عراق د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 وسلوال وژلې دي. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوې عبوري اټومي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې وه. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا ریفرنډم په دورځني بهیر کې برخه اخلي. او مشال رادیو چې د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه خپلې خبرونې پیل کړې وي نن خپل څلورمه کلیزه جمهوریت پوهې او سولې ته د ودی ورکولو په جذبه سره منځي.
د مشال رادیو د خبرونو لنډیز مو واوري دي چې نجیب امیر تاسو ته وړاندې کړی او اوس ورسېدلې نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو تر پریکړې وروسته د عدلیې په اړه نوي بحثونه پیل شوي دي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې وایي افغان پولیس ته د تیرو دوه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د الیکشن کمیشن په خواست د بلدیاتي انتخاباتو د زنډولو پریکړه وکړه. په دغه هواد کې د عدلي پاړه نوي باسنه پیل شوې دي. مقاله لیکي هغه سیاسي حکومتونه چې تل یې د داسې انتخاباتو نه کېدل غوښتل دا پریکړه د یو کامیاب په توګه منلې. که څه هم د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری یو ډیر فعال جج و خو بیا هم د ملک د هغه ادارو لخوا چې ورسره د آئین بالاتر اختیارات حاصل دي خپلې فیصلې په کولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د چودھری افتخار د خاصې دلچسپۍ له وجې په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات وشول. پنجاب او سندھ صوبې هم د انتخاباتو اعلان وکړو چې وروسته یې الیکشن کمیشن شیډیول خپور کړو خو الیکشن کمیشن د انتخاباتو لخوا منل شوی واک ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. مقاله لیکي د صوبایي بیوروکراسي لخوا د حلقه بندۍ د انتخاباتي لیستونو او د نورو ضلعو د جوړولو د باسونو پیلولو سره په دې عمل کې مداخلت کیږي او د بلدیاتي انتخاباتو په نیټو ټاکلو کې لانجې جوړول کیږي. مقاله لیکي که ګوندونه د عدالت دروازې وټکوي نو داسې به یو خواته الیکشن کمیشن او حکومتونه د ولسي فشار نه په کامیابۍ سره خلاص شي او بلې خواته کولی شي چې عدلیه به له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي چې افغان پولیسو ته تیرو دو میاشتو راهیسی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او نه خود افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت نه امریکایي چارواکو نه عام چارواکو چې د پیسو ورکولو ذمہوار دي ورته پام کړي. نیویارک ټایمز ته یو افغان چارواکي په حواله لیکي چې حکومت سره پیسې شته او دا ورته د امریکا او د نیټو په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا ترلاسه کیږي خو د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو نگراني کوي هغه نیټې ته تېرې شوي چې د مالیې وزارت سره ضروري اسناد ډکړي. مقاله لیکي دا د ټولو خواوو لخوا د نااهلۍ یوه حیرانوونکې څرګندونه ده او په داسې حال کې د پام وړ خبره ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د حامد کرزي نه د هغه لوزنامې د لاسلیک کولو تمه لري چې تر مخه به یې امریکایي ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی او د امریکا لخوا د دې تړون په اړه ټاکل شوی دوه نیټې هم تیرې شوي. امریکایي چارواکي په مسلسله توګه پر دې ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل افغانستان ته د دوامداره امداد ورکولو او د دغه هېواد د استحکام لپاره مهمه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په فارم پالیسی مجلې کې د امریکا د استخباراتي او دفاعي چارو شنونکي بروس ریډل لیکنه خبره شوې ده. ریډل لیکي د عراق په فلوجه شهر کې چې څه پیښ شول، له هغې ښکاري چې القاعده ډله یو ځل بیا ژوندۍ شوه. ریډل وایي له دې ښکاري چې که امریکا محتاط پاتې نسی نو القاعده شایي بیا په اسانۍ په افغانستان او پاکستان کې خپل کارونه تکرار کړي. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
بروس لیډل لیکي القاعده په عراق کې په ډېر حیرانوونکي انداز بیا ځان ژوندی کړ. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور جیم جونز په عراق کې د القاعده د عمل ته د دې ډلې د نشاط ثانیه یا رینسانس نوم ورکوي. ریډل پوښتنه کوي چې سږ کال به زیاتره امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، نو آیا القاعده به بیا په جنوبي اسیا کې ژوندی شي او که څنګه؟ دی وایي د سپتمبر 11 تر پیښو مخکې القاعده په عراق کې هیڅ وجود نه درلود. هغه وخت چې جارج دبلیو بوش او ډیک چینی په عراق د حملې تیاری پیل کړ، نو اوسامه بن لادن د ترهګر سازمان عراق ته انتقال کړ، هغه یو جال جوړ کړ. القاعده تر 2000 زیږیز کاله په عراق کې کورنۍ جګړه پیل کړه، شیعاګان د سنیانو خلاف کړل. هغه وخت یوازې امریکایي سرتیرو زړورې هڅې وکړې او عراق یې د یوه دولت یا ریاست په توګه له ناکامۍ وګرځاوه. اوس القاعده په عراق کې بیا سر پورته کړی دی او پر هغې خاورې خپل بیرغ پورته کوي چې پکې امریکایانو یې پر ضد سخته جګړه کړې وه. ریډل وایي سږ کال به د امریکا تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. امریکایي جنگي پوځیان به له افغانستان وځي، خو له دې سره به د افغانانو یا پاکستانیانو جګړه پای ته ونه رسي. پاکستان به د افغان طالبانو د تر ټولو لوی ملاتړي او استاد په توګه رول ته دوام ورکړي. پاکستان د ملا عمر په ګډون طالبانو ته پټنځایونه برابر کړي دي چې پکې هغوی د خپلو وسلوالو روزنه او د هغوی د استخدام چارې ترسره کوي. د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو په روزنه او هغوی ته پیسو په برابرولو کې مرسته کوي. ریډل لیکي په دې صورتحال کې چې امریکایان له افغانستان وځي، نو القاعده به په کلونو نه بلکې په میاشتو کې ځان ورغوي. نو د په خبره امریکا له افغانستان علاوه په پاکستان کې هم جګړه روانه کړې ده. اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو او د وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حمله روانې دي، خو امریکایان چې له افغانستان ووتل نو ډرون بریدونو کول به ډیر ګران کار شي. ریډل زیاتوي که امریکا بریالی شوه چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو ځینې امریکایان به هلته پاتې شي او د ترهګرۍ پر ضد به کمپین په سم ډول پر مخ لاړ شي. که دا تړون لاسلیک نه شو نو دا به ډیره ګرانه شي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه وشي، ځکه چې کابل به د دې کار اجازه ورنه کړي.
پامیر ساحل وو چې په عراق کې د القاعده ډلې د پیاوړي کېدو په اړه تاسو ته د یو خبرې سوي مقالې حال درکاوي. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم خبرېږي چې پاتې ده مشال رادیو .com. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې دا وخت تاسو پام د بختیار خټک په غږ کې د دې سندرې پر لور راګرځوم.
توری او تو بالا جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا شو لتوري او توبا لجنگا راجا را خور شا دامن رنگا توبا لتوري او توبا لجنگا توبا لجنگا تکور کی پورا کی جھوڑ دی بزد کو بیالوے سازش روان دے پیارا تکور کی پورا کی جھوڑ دی بزد کو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکہ زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینبل واڑی سرنا لزنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د بختیار خټک په ژغ کې تاسو سندره واورید. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو او تهران ترمنځ موقتي راځنامې ته په کتو سره باید دې ته موقع ورکړل سي چې له دغه هیواد سره سفارتي هلې ځلې جاري وساتل سي. د نوموړي لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نو بندیزونو غوښتونکي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې ملیحه مرزاده تاسو ته اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د پارلمان لغړو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره سفارتکاري ته موقع ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د تهران سره د شپږو میاشتو لپاره د موقتي اټومي تړون په هکله یو راضینامه شوې ده چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه به عملي شي. اوباما د ګل په ورځ وویل چې له ایران سره منځمهاله راضینامه نوو ګامونو ته لاره هواروي. د نوموړي لخوا دغه غوښتنه تر هغې سمدستي وروسته مخې ته راغلې ده چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه کوي. د پارلمان د غړو لخوا دغه غوښتنه د دغه خبرداري باوجود ورکړل کیږي چې ښایي دغه بندیزونه سفارتي هلې ځلې متاثر کړي. اوباما د ګل په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې کچېرې تهران د موقتي راضینامې نه پشا شي او خپلې ذمهوارۍ پوره کولو کې پاتې راشي نو دی به خپله د ایران پر ضد د نوو بندیزونو حمایت شي. د دغه راضینامې تر مخه ایران به د امریکا لخوا په بندیزونو کې د نرمي په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه ودروي. د اوباما د ډیموکرات ګونچ پاړس غړي د نوو بندیزونو د ملاتړو څخه دي چې غواړي له موقتي راضینامې نه په شا کېدلو په صورت کې د تهران لخوا د تیلو په برآمد کې نور کمی راوستل شي. ایران د نوو بندیزونو په صورت کې د جامع اټومي تړون په هکله د مذاکراتو نه د په شا کېدلو خبرداري ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ګل په ورځ په واشنگټن کې له تهران سره د سفارتي خبرو په هکله د بحث لپاره له یو بل سره ولیدل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د ګل په ورځ وویل چې د امریکا د پارلمان غړو ته به له ایران سره د راضینامې په هکله ډېر سر بریفینګ ورکړل شي.
د عملي کېدونکي پلان هغه تخنیکي برخې چې پر راضامندۍ ښودل شوې ده د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سره شریکوو. له دې سره سم مونږ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو له ډلې P15+1 اروپایي ټولنې او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سره په ګډه کار کوو چې د تخنیکي برخې په هکله معلومات تر کومه حده کېدای شي له ولس سره شریک کړل شي. موږ تمه کوو چې له کانګرس سره پلان شریک کړو او د خپلو نړیوالو ملګرو سره په دې کار کوو چې څومره معلومات په کوم شکل کې او کوم وخت په ولسی کچا شریک کېدای شي.
کارنی په دې خبره هم زور راوړ چې له ایران سره سفارتي تعلقات باید د شپږو میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مخکې بوتلل شي چې دا ډول ورسره یوې جامع راضینامې ته لاره برابره شي. د نړۍ طاقتور هیوادونه وایي چې ایران اټمي وسله جوړول غواړي، خو تهران له دغه تورونو انکار کوي او وایي چې اټمي فعالیتونه یې سوله ییز هدف لري. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشرې کاترین اشټن د ګل په ورځ وویل چې په راتلونکو هفتو کې تهران ته د دورې بلنه د قبلولو اراده لري. هغې د موقتي راضینامې هرکلی وکړ او زیاته کړه، دا یو مهمه راضینامه ده او زه هیله لرم چې له دې سره به مخکې تللو او یوې جامع راضینامې ته د کتنې موقع برابر شي.
دا مشال ریډیو ده.
فارم پالیسی مجلې د افغانستان او پاکستان لپاره د یو ایس ایډ د مرستیال مدیر ډونالډ لیری سره مرکه کړې ده چې پکې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي مرستو او د دغو مرستو د اغېز په اړه پوښتنې هم شاملې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري چې نجیب عامر درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډونالډ لیری سره چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی مرستیال مدیر دی مرکه کړې او هڅه کړې ده چې معلومه کړي د امریکا د ټیکس یا مالیه ورکوونکو خلکو پیسې په دغو دواړو هیوادونو کې څه ډول مصرفېږي. د نوموړي نه په سر کې پوښتنه شوې ده چې په تیرو دولسو کلونو کې د دواړو هیوادونو لپاره د خپلې ادارې مهمې لاسته راوړنې څنګه ګڼي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي امریکایي ولس باید په دې خبره د ویاړ کولو لپاره ډیر وجوهات ولري چې په افغانستان او پاکستان کې د دوی د ټکس په پیسو کومې لاسته راوړنې شوې دي. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خلکو اوسط عمر 240 کاله او خو اوس خلک د شلو نورو کلونو لپاره د ژوند تمه لري. دا یو لوی لاسته راوړنه ده. په پاکستان کې چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند اغیزمن کړی، د امریکایي حکومت د پاکستان د بجلی په قومي پیداوار کې د زرو میگاواټو زیاتونه کړې ده چې 1400 میلیونه پاکستانیانو ته ګټه رسی. دی وایي له دغه دوه بلګو څخه په پاکستان او افغانستان کې د غربت د کمیدو او د استحکام د راتلو ښکارندوی کیږي. ډونالډ لیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکایي پرمختیایي ادارې په اړه ځینې غلط فهمۍ موجودې دي وایي له بده مرغه تر ټولو مهمه غلط فهمي دا ده چې ویل کیږي چې د امریکې د ټیکسونو پیسو هم څه ډول بدلون نه دی راوستی. ښاغلی لیری وایي د معلومات ښایي چې دا ګونګوسې ناسمې دي. افغانستان کې نن سبا 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې 2.5 میلیونه پکې جنکۍ هم دي. نوموړی وایي د دوی اداره په افغانستان او پاکستان کې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې غربت ځپلی دي. دی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ له بې ثباتو سیمو څخه دي او دا د دوی په مشن کې شامل دي چې په دغو سیمو کې د استحکام، آزاد بازار، روغ رمټ او باسواد آبادۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی مرستیال مدیر ډونالډ لیری د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وایي افغانستان له جغرافیایي پلوه د مهمو هیوادونو په ګاونډ کې پروت دی. دی وایي افغانستان د مرکزی آسیا او چین او نورو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي مرکز رول لوبولی شي. لیری وایي هند په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهم ملګری دی. د یو مستحکم جمهوریت او د عصري اقتصاد په درلودلو سره هندوستان د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدلی شي. همدارنګه د افغاني تولیداتو لپاره هندوستان یو مهم بازار هم ورکولی شي. ډونالډ لیری وایي د دوی اداره د افغانستان سره مرستې کوي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو او هندوستان سره خپلې اړیکې غښتلې کړي. له نوموړي دا پوښتنه هم وشوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2014 کال کې د دوی ترجیحات څه دي. ډونالډ لیری په ځواب کې وویل په افغانستان کې به هڅه دا وي چې د تعلیم، روغتیا، اقتصاد او د میرمنو د حقونو په لاره کې لاسته راوړنې برقرار وساتل شي. همدارنګه به د افغان حکومت سره مرستې وشي چې له ډونرانو پرته په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دوی ژمن دي چې د انرژۍ، اقتصادي ودې، کرهنې، تعلیم او روغتیا په څانګو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
نجیب عامر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د یو ایس ای ډی د مرستیال مدیر ډونالډ لیری سره د مرکې مهم ټکي تاسو ته ورول. د امریکا د کانګرس ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکو غړي غوښتنه کوي چې د افغانستان له بګرام زندانه د 2 اویا خوشي کېدونکو بندیانو په اړه معلومات ورسره شریک کړل سي چې دوی په رښتیا هم د امریکا لپاره ګواښ دي او کنه. په دې لړ کې د امریکا د دفاع وزارت یو لیک هم لیږل شوی دی. نور حال د سالم احمد صالح په راپور کې واوري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي هڅه کوي د هغو 2 اویا افغان بندیانو د نمونو لیست ترلاسه کړي چې ولسمشر حمید کرزی له بګرام یا پروان زندان څخه د خوشي کېدو امر کړی دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بوک مکیون ویل که څه هم د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل څخه د دغو کسانو د نمونو د لیست غوښتنه کړې وه، خو دغو وزارت لا هم دغه نمونه نه دی افشا کړي. مکیون په هغه لیک کې چې د جنوري پر 10 یې ښاغلی هیګل ته لیږلی لیکلي امریکایان حق لري پوسی دغه دو اویا خوشی کیدونکو بندیان رښتیا هم امریکا ته ګواښ پیښوي. د پنځمه پورز د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو لړلې د دوه اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیه یې په بشپړه توګه څیړل سوي نه وي. امریکا غواړي دغه ټول اته اتیا بندیان په بند کې پاتې سي. امریکایي چارواکي وایي داسې اسناد لري چې ښایي دغه بندیان د شپېتو ائتلافي پوځیانو او پنځوس تنه افغان پوځیانو په وژنې یا هم ټپي کولو کې لاس لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه دو اویا تنه بندیان به کله خوشي کیږي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمین دي او له ترورزم سره ارتباط لري. د پروان یا بګرام زندان د دوغو بندیانو خوشي کېدل د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی څرګندوي. دا په اصل کې د چیل زیات مودې راهیسې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دواړو خیز امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو نندرې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی ویلي دغه تړون تر هغو نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک هڅه کړې و چې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي د کامیابیدو مخه ونیسي. ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو ځین نور انتقادونه هم کړي دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له زکریا بارکزي سره چې په 2009 کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالنشام رستیالو مرکه کړې او په سر کې ترې پښتلی چې د ګیټس ادعا څومره پر ځای ده. نوموړی په جواب کې وایي
زه باید وایم چې دا نوې خبره نه ده، د دې په خاطر چې در دې د مخه د قائدی چې په وخت کې د ملګرو ملتو خاص استازي په افغانستان کې هم خطرې خبرې شوې دي او په هغه کې په واضح ډول باندې ویل شوي دي چې ځینې کړۍ غوښتل چې په پخوانی انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او تر خپل هڅه پورې تر خپل اندازې پورې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي، او خصوصا درې کسان زما په نظر باندې په دې مسله کې داخل وو چې یو هالبروک چې د امریکای خاص استازي وو په افغانستان او پاکستان کې، او دا هغه ملګری پیټر ګالبریت وو چې دا هغه د خوا د قائدی د مرسیال په توګه په دندې باندې وګمارل شو، او دریم سره یې فلیپ ماریونو چې هغه د اروپایي اتحادیې د ناظرینو مشري په غاړه درلوده. نو دوی یو ګډه واجه درلوده، او د دوی ګډه واجه دا و چې دوی په پخوانی یوګوسلاویا کې کار سره کړی وو، او دوی غوښتل چې هغه د یوګوسلاویا نقشه په افغانستان کې پلی کړي. او زخپل د دې شاهد یم چې په یو جلسه کې پیټر ګالبریت ماته وویل چې هر انتخابات چې په نتیجه کې حامد کرزی ګټون کې لانیږي هغه زموږ په پارلمان د منلو نه دی. بیا ما ورته وویل چې د خلکو رایه څنګه کېږي، ماته وویل چې ځواني د خپل آینده په باره کې فکر وکړه. او فلیپ ماریون یو څو ورځې وروسته د انتخاباتو کمیشن ته راغی چې ډاکټر سبلودین دغه سره ملاقات درلود، او ده غوښتل چې د وړاندیز دا و چې باید ائتلافي حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، او د ډاکټر سبلودین دغه دا ځواب ورکړل شو چې موږ انتخاباتي کمیشن یو او تاسو نظر ډله یاست. دا د ائتلافونو جوړول د یو سیاسي مسله ده چې سیاسي سړي باید په دې عقل باندې تصمیم ونیسي.
بارکزای صاحب، د هغه وخت هغه مداخله چې وي تاثیرات څو بیا د انتخاباتو د کمیسیون کوم کارونه وځندول یا نتیجه څو بیا؟
خو مسله دا و چې موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې چې موږ هلته وو د دې مداخلو مخه مو ونیول، او د شکایتو په کمیسیون کې د خاص استازي د خوا درې نفر خارجیان وو چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې انتخابات دوام راوند ترلاسه کړي، او په دوام راوند کې ډاکټر صاحب عبدالله ونه غوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او په نتیجه کې حامد کرزی برلای وګڼل شو.
نو بارکزای صاحب، د شرایطو کې چې اوس هم افغانستان هغه شرایط تقریبا لري چې 2009 کې دلوده، دې ته په کتو سره فکر کوي چې په راتلونکي کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استقلالیت حفظ شي؟
دا په ارادي پورې مربوط دی، په خاطر چې کله 2009 کال سره دا و سیړو په 2009 کال کې موږ د شکایت کمیسیون کې درې نفر خارجیان درلودل چې د خاص استازي د خوا ټاکل کېده د ملګر ملتو، او دوه نفر افغانانو یو د سترې محکمې په نمایندګۍ او هم د بشري حقوقو د کمیسیون د خوا تشکیل و دا کمیسیون. مګر اوس دا دواړه کمیسیونونه افغاني نه په دا په ارادي پورې مربوط دي.
یو خود نړیوال ټولنې یا د خارجیانو مداخله ده، خو د اپوزیشن ځینې ګوندونه او ځینې سیاسي کړي بیا دا اندېښنه هم لري چې د افغانستان حکومت مداخله ونه کړي.
بالکل، دا دواړه پر ځای دي. د دې په خاطر باندې چې اوس هم افغانستان د استخباراتي جنگونو مرکز ګرځیدلې دی، نه یوازې د منطقې وادونه بلکې د منطقې نه آبیری وادونه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل نفوذ ولري. او همدارنګه غټه ستونزه چې ده هغه د دولتي امکاناتو څخه د استفادې په مورد باندې ده، چې باوجود دې چې د ولسمشر فرمان صدر شوی دی چې د دولتي امکاناتو څخه باید استفاده ونه شي، او همدارنګه امنیتي چارواکي باید خپل بې پرېتوب په انتخاباتو کې وساتي، مګر په عمل کې لیدل کېږي چې دا فرمانونه تش په کاغذ باندې پاتې دي او عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی و چې زموږ همکار احمد زبیر ژمن پښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونی د سلام پښتونخوا د پای شبې را رسیدلې دي. تاسو پام د هارون بچا په غږ کې د وسندر په لور راګرځم، دغه ورسره به خبري غړي پیل کړو.
اسمان بش گلت پخ پلا اسم کا ودری دے اسمان بش بولس جانا کنو د طولو لس جانا بش بولس جانا کنو د طولو لس جانا بش جانا 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 پشور کی زنی زنی آوازوں نہ اورا کناس کے پاو سے کپاسے دے روان بشے وطن ہے کی وی بے درا بے دیا رسنے بسلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش بولس جانا کنو د ٹولو لس جانا بش بولس جانا کنو د ٹولو لس جانا بش جانا 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شوے ارزان بشے دس پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا اس پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خود جانتا دے افغان ویل افغان بشی بس خود جانتا دے افغان ویل افغان بشی بولس جانا کنو د ٹولو لس جانا بشی بولس جانا کنو د ٹولو لس جانا بشی جانا 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلے دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشے
بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا ترنا بس تم گھرو بھی نوکڑا نو سندان بشے یا پنجا